هغه څومره قانوني او شرعي د پښتو اناناتو هغه یو د بل ورکو او دا موضوع ان شاء الله نن جاله مرسته او حل شو.
د قومونو د پخلاینې د غونډې ته د طالبانو د کابل والی مولوی ندا محمد هم ورغلی و.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
مشهور پاکستانی کرکټر یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبغاړو د روزنې موقع په لاس ورغلی. یونس خان او عمر ګل هغه پاکستانی کرکټران دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د لن محل لپاره د ټیم روزون کې ټاکل شوی. یونس خان او عمر ګل به د متحده عربی اماراتو په تمرینی کم کې له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنې روزنګري کوي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دغه مشهوره پخوانی توپوهونکی په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالي روزونکي په توګه ګمارل شوی. یونس خان پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې آن له 2011 کال له افغان کرکټ بورډ سره خبرې روانې وي چې د افغان لوبډلې روزونکي شي. خان زیاته کړې د اماراتو تمرینی کمپ ښه موقع او مناسب وخت دی چې له افغان ټیم سره کار وکړي او راتلونکي استعدادونه له نږدې وګوري. یونس خان د توپوهنې یا بیټنګ او عمر ګل د توپ اچونې یا بالینګ په برخه کې له افغان ځوانانو سره د روزونکو په توګه د متحده عربي اماراتو په تمرینی کمپ کې اوځایږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د مارچ په 1 متحده عرب اماراتو ته ولاړل او تمه ده هلته د تمرینی لوبو ترڅنګ د اماراتو اقامی هم ترلاسه کړي. کرکټ بورډ وایي د اماراتو د اقامو په ترلاسه کولو سره به په دوی باندې لګښتونه کم راځي او لوبغاړي به د تمرینو او لوبو لپاره کافي وخت لري چې اماراتو ته سفر وکړي. له دې چې نړیوال ټیمونه افغانستان ته نه راځي، د افغان لوبډلې په کوربتوب اکثر لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعرې په اړه راپور لرو.
دا سړې چې مینا کوي دا سړې سړې دې
وا باورې چې په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. عوامل یې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعې کچ ډېر زی په سوې ده د تحولات راغلم.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خایص د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي وسم کابل کې کوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې د ونې په فرهنګي خبرونو کوو.
د بدخشان 250 لرغونی آثار د افغانستان په ملي موزیم کې ثبت شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو پلاوی چې بدخشان ولایت ته سفر کړی، د اسلامي او معاصرو دورو اړوند 250 تاریخي آثار چې له سرامیکو، ډبرو او څرمنی جوړ دي ثبت کړی دي. بدخشان ته د تللی پلاوی یو غړی بختر دولتي اژانس ته ویلي چې له سپتیدو وروسته دا تاریخي آثار له غلا ژغورل شوی او قاچاق کوونکي نشي کولای په نړیوالو بازارونو کې یې وپلوري. که چیرته قاچاق هم شي خو په نورو هیوادونو کې وموندل شي بیرته هیواد ته راوړل کیدی شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له خلکو او فرهنګیانو غوښتي چې د بدخشان د سیمه ایز موزیم په بډایا کولو کې دی مرسته وکړي او هغه لرغونی آثار چې د دوی په کورونو کې دی د بدخشان موزیم ته دی وسپاري. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د مارچ په 26 په جنوا کې کنسرت ورکړ. دا کنسرت د ازادي ائتلاف موسسې له لوري په وړیا ډول افغانانو ته جوړ شوی وو چې له 400 څخه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی وو. د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیبي آشنا ازادي رادیو ته وویل چې په دې کنسرت کې تر ډیره حماسي او وطني سندرې وویل شوې او هدف یې دا و چې په نړیوالو استیجونو نور نه بلکې افغانان د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړي.
تر اوسه پورې د افغانانو په ځای نور خبرې کوي. زمونږ هدف دا و چې هغوی ته ویو چې موږ سره خبرې وکړي، موږ نه بغیر خبرې مکوي. نو که هر څه ویوي راځي موږ سره یو ځای شي، زمونږ په ځای تاسو نور مغږیږي. او تر ډیره هده موږ خپل دغه هدف ته ورسیدو. دغه کنسرت کې د هر بیکګراوند نه، د هر ولایت نه، د مختلفو ځایانو نه خلک راغلي وو.
په کابل کې پنجره ورځپاڼې فعالیت پیل کړ. پنجره ورځپاڼې چې د تیر جمهوری حکومت په مهال یې 14 غنی چاپ شوی، د طالبانو له واکمنې دوه سره یې خبرونه بند شوې. خو د دې ورځپاڼې مسؤلان وایي چې بیا یې د پنجره ورځپاڼې چاپول پیل کړی دی. د پنجره ورځپاڼې د مسؤلانو په وینا هدف یې د واقعیتونو راسپړل او ویل دي پنجره ورځپاڼې داسې مهال په کابل کې بیا فعالیت پیلوي چې د طالبانو له واکمنې دوه سره د چاپی رسنیو ترڅنګ ډیری غږیزې او تصویري رسنۍ د مالی ستونزو او سانسور له امله بندي شوې دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځې منځنې او نارنج ګل مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شول، د کروندګر د ورځې د منځنې او د نارنج ګل مشاعرې سربیره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نور حال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د نمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي و، موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوی. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بستبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړه شوې په همدې موخه او هدف باندې ده چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی، 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړې ده. همدغرنګه موږ بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهم ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده، خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخت دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چې کړنګ ته نه راځي، عشق محبت ته نه راځي، نو دا شیخ د مې کده ته شرارت ته نه راځي.
د مشاعرې پیل د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعرې لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالۍ په فضا کې ترسره کیږي. موږ باور لرو چې زموږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واکدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر داسې ډیر یو روښانه نیوکې نه وي، خو ځای خالی نه و او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده.
بهرنۍ مرستو څه ووایم، بې انصافي پکې تر ډیره کیږي، خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کای زره هم لتا ویل کیږي، نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي، تعلیم یې نشته، واسطه چلوي دوست ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګڼ شمیر لیکوالو، شاعرانو او عامو خلکو په ګډون ترسره کیږي چې پکې شاعران د شیر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلۍ او آبادی پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دا رخسار د ګرمۍ نه دی، چا ویل چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی، اراده وکړه سپین غر ته به دې بوزم، ابشارونه به خولېږي درته وچی، نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي، د تیړۍ څانګې به خپو کې درته پرېږدي، خو ګورګوره به تازه د ستا د رنګ وي.
د مشاعری بل اړخ د یو شمیر شاعرانو په زمزمو رنګین شوی و، چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمي وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تیگی تیگی خلاق دی خودی پکی غمی دی، دا سڑے چی مینا کوی، دا سڑے سڑے دی، دا سڑے چی مینا کوی، دا سڑے سڑے دی.
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
ورشیرینی کوم یو ناز د یو سما یو شمیر د نزینه دی، په مرد کرم ژوند ته مې چې سر تر پایا پام وکړ، ټول مصیبتونه دي په مرد کرم، نه ډاکټر خار یم که انسان یم، پاند شربتونه دي په مرد کرم.
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوی، چې په کې په لزګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لزګونه بیلابیل دولت تولیدي توکي نندارې ته خودل شوی دی.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی، یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتلې پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمیر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري، ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري، هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات زیاتې، اما له مطالعې سره مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي، هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو، هغه په اتاک کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده، هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه اسانه سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه و یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ، پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. د وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سي.
وای اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سي، یعنی موږ پروش وو د پرسلاده د مطالعه کچه ډېر زی په سوي ده په دا ورستي د تحولات راغلم به بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کم وترغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالي په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالی لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې بلن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نور سیالی جوړ کړو توس باندې وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅیږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون رئیس چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتې لپاره دولتي پانتونونه تړل شوی و، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور شوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره شوي.
دا کوزه پښتونخوا شاعر، لیکوال او یونلیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچا جی مشهور دی، تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلور لویو او غختلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچا جی له تیرو دیرشو کلونو څخه په لاره پښتونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمېر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته لخپلې کورنۍ سره راغلی وو. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب، د چنوري خبرې وکړو، ستا ماشومان او ستا بچان او ستا میرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلې او کې نو لیدلې؟
نه جی، بالکل نو لیدلې، بلکې ډیر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلې دي، خو کابل نو لیدلې، خپل خورې نو لیدلې. هغه ډیر خلکوال هم دي، زما درې واړه ځامن ایمل صابر شاه ډیر خلکوال دي، زموږ په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري، ډیر پوها او زیرک دي، دارنګ لیکوال دي چې هغه ورسره ایم ای هم دي، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به ان شاء الله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړو، نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډیر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا زدل تلان دی د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغه سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زمو ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو، نو دی او سوردی که سو میاشتې پس شو، دا غه احترام کې دا نوم په ما بیا الهام کې خوده، نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر خطرنوم کې دی. سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنوم ویلو، نو دا درې وړه لیکوال دی او ډیر خوشاله او زیاره مو کابل لیدل او خو آزاد پکې وکړ دیدل. دا د دینه مخ کې دی نو تلې پړم بیزل باندې دوی ما سره لاړل او پړم بیزل ډیر زیات او قدرول شو.
د ستا بچان یا ستا کور ولا چې دلته کابل ترالو، دوی څه فکر کاوه یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمي پلازمینې پېښور ترالو، د کابل پاړ باندې دوی تاثیرات سو، دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و کنه؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما ته تویل چې لیکوالان دي او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خو دارنګ نه دی لکه دلته کې د عام د پښتونخوا خلک چې دا غي دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټي لوټي دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې هم جنگونه دی او کابل کې هم ټوپک او ډز دی. زما بچی خو پوهیږي هغه چې د کابل ورېدل ډیر خوشاله شول او بی زنده هغه مال پاسپورټونه راکړل، ما هغه ته ویزی ولګول او نه یریدل نه سپروا او کابل ته لاړل. او هغه ته مخکې هم دا ذهن جوړو چې کابل کې به زمو قدر کیږي، کابل هر چا له قدر ور کړی دی، کابل خدا رنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبد دبر نه لکه د عراق پرنګ بمونه راوړيږي. هغه ته هم دا پته و، ډیر خوشاله او چتلل او چې واپس راغل ډیر خطا سرات ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال داده چې افغانان دومره عزت ته لدر کی چې کبیا سو کوم پرس نه هم وی کوم پرس، کبیا سو جب پرس نه هم وی جب پرس. دا خو د کابل معجزې دي کنه چې هغه بیا ښکارش یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوخ داد هي چې دوی ته یکدم وی چې خپل کور ته ستړی مشي، نو چې خپل کور ته ستړی مشي درته وي خو بس یکدم خلک وی چې بس خپل ورته ځان بیا لته ښکاری کنه.
صابر صاحب تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوری نظام لمنځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته پخوا کابل د ډیرو ادبي، فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و، یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کم رنګه سوي دي، په کې سوي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې پخوا بدلته ډیر ادبي هلی ځلی، سیمینارونه، غونډې، مشاعرې او نور پروګرامونه کیدو، خو اوس هغه لمنځه تللی؟ دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو څه فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کم رنګه پاتې سي، څومره د دې ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې دا اشخاص لپاره ضروری دي؟
نه، زستا خبر سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې څوک خيجي او څوک د قافلې نه کوزيږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یو ځای کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبه د دل بخودي عزت ورکي. کابل کې ما مشاعرې هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چکم، او ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو، هغه کې هم شامل شوم. ما ډېر دورو کې تر پغمان پاک لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نو ډېر ادبي مړونه وتی وي، خو اوس هم پکې ډېر خلک شته او ډېر عزتمن خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډېر زیات راغو، بیروزګاری پکې شوه، غریبي به پکې شوي وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډېر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تلیم بی یری او بی بدر تلی یم، او د خپل پښتو سره تلی یم، د خپل صادر او خپل واسکټ سره تلی یم. ما باندې چا پابندی نه لګوله، ارک تلاړم، ارک کې زما هر کلی شو، زما استقبال شولو. حالات به خوشي، درنګي حالات کې دی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګي پابندی نه ده، څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندی و، او لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول، اوس هم کابل کې شاعر د پارا صدارنګي پابندی نشته کې، چې شاعر دی رونی سی او په جیل کې دی واچ.
دا چې په شاعرانو، لیکوالو او داغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندی نشته، څه کول په کار دی دلته دغه شاعرانو، فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دلته خپل هلی ځلی وکي، څه باید وکي، کوم کار نه بدی باید تر سره کستا په فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقا او خایص د لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لګا بیروزګاری زیاته شوې ده، او معاشونه اذر سات یا خو نو ورکي او یا نیم ورکي. ما چې څومره جاج او پړتال وکړو، یا معاشونه نیم ورکي یا نو ورکي. نو بیروزګاری لګا زیاته شوې ده، او ډیر خلک د دې بیروزګاری په وجه، د دې بیکاری په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل الټی کابل کې وسوم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دي، نور الحبیب نثار شته دي، او داسې نور ډیر لیکوال دي چې غلطی کې شته دي، او وسوم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت، د امارات اسلامي حکومت، د فرهنګیان د روغواړي او یو مشاورتي غونډو کې چې مخکې بسږي، خو دغه ساده خلک دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو بد دی، دا سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم دې پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربندتوب نه غواړي، یو لیکوال هم زلالت او رزالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو خبر وي، او که دا کار او نه شو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال چې تینه بهر شي نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي. د دوی
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب، د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړی دي، سیمینارونه، غونډې، کتابونه هم چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیل سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
هاو بالکل زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوي سفرنامې ته خوشاله یم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډیر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډیر خوله چاپ کوم ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره غشتي دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې موږ ورته سفر وایو، بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتې هم دا پیرزونه یې کړې وه. نو ځکه د دې دپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډیره رستو هم نه چاپ کیږي، بس نږدې نږدې د دې روجې نه فورا سمدستي پس به دا چاپ کیږي، ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چاته راته او هم ویل دی دوران کې هم د سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکل نه. سفرنامې پښتو ادب کې کمی دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیات شي. د ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر، نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلی وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت وزیر نه و، نو هغه په هغه کې دا لیکلی و چې د باچا جی د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې دته زمینه برابره شي چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپل خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلو چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپل خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کی خودی شي، د دې فرهنګ، د دې ژبې، د دې ادب، د دې خاوره، د دې باغونه، د دې ودانې، چې دا یو یو سفرنامه پیولی کلی شي. خو بیا او د کورسې نشه، خو د کورسې نشي هغه کارو نشو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه، نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور. نو ان شاء الله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم او بیا هم زه ما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم او دا که خیر په ښه او لوی اهتمام چاپ کوم.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و، عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و، بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګه یې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، عاشقي هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي، ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي، کنه څه د رحمان له شاعریه. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقې کې شي وي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایئ چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنی ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواسی به کزه درته ویم چې شعر خو باید دی وی موضوع باندې ومن لیکل شي او خو زیاتره ما تصوف دی او تصوف کې دا ټول کائنات ته چې زه ګورم خصوصا د څه شان چې هغه ما ته الله را یادوي بس ما نه شعر ورته لیکل کیږي هغه کولو کا سترګي وي کا باڼه وي کا هر څه خو چې ما ته الله را یادوي ما نه شعر ورته لیکل کیږي یعنی تصوف مې ډیر هغه دی تصوف باندې ډیر څرخیږم.
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټی د شعر په اوږو ږدو آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو خوشحال بابا وګورو رحمان بابا وګورو یا کاظم شیدا وګورو یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلې ته غزل پکې دی بس نزکیالي پکې کړي یا شونډو یا سترګو یا باڼو ته لیکنې کړي هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې او دغه د دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته وراچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو یادولی شو خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي نغدې خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیږي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبر په شعر کې کول شو حماسي خبر هم شعر کې کول شو خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی هم پند پکې دی هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم عبدالرحمن بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا دغه خبره زه په یوه ګنټه تقریر کې هم نشم را کنټرولولی او نشم را غونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې را غونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم غزل دی وایي بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي بې لتا تامې که په بل د زړه تسل شي د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي او نور ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې نور ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې غل هله شي بریالی چې غلی مل شي ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي توروې خو تورې سترګې توره یاره توروی خو تور سترګې توره یاره ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی ستا وربل چې ورانوي اور دې پرې بل شي. وروستی بیت دی هیواد صاحب وایي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب تاسو ډیره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي هغه شعرونه یې خوښیږي یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډیر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی که نه وان من الشعر لحکمه او دا بل باندې وان من البیان لسحره بیان کې سحر دی او په شاعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي یوه خبره چې هغه په واز کې کوي کیدای شي هغه لږه سپوره وي لږه داسې نیغه خبره وي هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعری موضوع هم همداره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم خپل پیغام ورسوم او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه دی هغه څه چې زه په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځای وم. نو شاعري مې خلکو دپاره دی او تک واز نصيحت مين دي خلکو دي پاره دي نو زه وایم چې شاعري او مولای تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي ځکه چې مولا واز کوي شاعریم کوي او مولا په نثر کې لګیاوي او شاعر چې کوم دي هغه په خپل چوکټونو کې نه خلکو ته خبري کوي خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم خلګيږي
خو چې دغه نصيحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شعریت ته چنداني پام نه کیږي فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پات شي
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه هغه مونږ نغد وکړو په اصطلاح لکه زیاتره کسان دي چې په کته کاپی جوړوي مثلا وزن او ردی پورته برابر کې او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغه ته برابر مې خوشحالیت نه وي پکې نو هغه شعر هم ډیر ونه پایږي څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي هفته بعد دنه خپل میر شوی وي شعر پایښت نه لري زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي نو که مونږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي قواعد ضوابط دي د هغې اصولو مطابق وشي انشاءالله بیا به پر اثره وي
منګل صاحب ستاسې یو بیت دی تا ته به شیخ کارمه و شیرین یې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه کراته ووایئ
نو یو څه دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم شریفانه اعتراف بولي کار څه وایي هیڅ کله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم او زه مین نه یم او شعر لیکم څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم یا مین نه یم شاعر یم زه وایم چې درواغ وایي د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي او دا چې مین په څه شي باندې هغه بیا بېل حالتونه دي کیفیتونه دي خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی نو هغه ما بیا غزل کوم دغه شان ته یو څه لیک ویلي و چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی دغه کانه په ما زړګی کړی دی او چې می قبول ملنګی کړی دی یو چا له ما سره غلطی کړی دی او زه د بنده د بند خلاص یم شکر زه د بنده له بند خلاص یم شکر تل می دی یو خدای بندگی کړی دی او د غریبانو د خپو خاور یم د غریبانو د خپو خاور یم خو په خانانو می خانی کړی دی او تا ته بشیخ کارم او شیرینی خو ما په عشق پی ایچ ډی کړی دی او وخت برازی خلق بداسی وای تور مبی غرق شاعری کړی دی
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مورا کړ او د خپل شاعری په اړه سره وغږیدی او د دې شعر له خوږو سره د مرکه پېت ورسیږي
هیوات صاحب یو غزل به درته ووایم خدای دې وکړي چې تاسو مریدونکو خوښ شي غزل دی وای نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کولا نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله د ژوند لشور بشوم ګوخې ته چې لږ سا واخلم د ژوند لشور بشوم ګوخې ته چې لږ سا واخلم هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله محفل د خپلو کې شیخ ځکه ټیټ سترګې ناست وم محفل د خپلو کې شیخ ځکه ټیټ سترګې ناست وم ځینو مخونو په خدای بل شانتي رڼا کوله او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې ترابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې می سر لس ځای ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا تر هم را باندې قاتو زمانہ وران لوب زیګیدلې زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور نا خستو زمانہ وا کلی ور رانا خستو زمانہ وا د شیطان پلکې ناست وم زمانه و چه بده را حیران و کرمه می گرد تا نشوی رسیدلی زمانه و چه بده را حیران و کرمه می گرد تا نشوی رسیدلی زمانه و دخوخی و باچا زوم حسایی می در تا نشوی رسیدلی زمانه ناخادی چکانی را وکڑی ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کرم او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی زی لوی کرم پخاو بدی پوی کرم زمانه د خدای پا دمر دیر مخلوق که زمازده زما پا خپل کلی که بند کرد زمازده دیویخ کلی واک که ور کرد ده غیخ کلی وجودی ما تقند کرد زمانه مک لکه دو شوندی نگده کرو زمانه پا مک ده عشق سورا و تال جوړ کرد زمانه مک لکه شپا و رز نگده کرو زمانه پا مک میاشت جوړه کال جوړ کرد مک ده غی زمانه دو مینان و چه رسواش و هنگامه وخ پره دلا مک ده غی زمانه دو مینان و چه رسواش و هنگامه وخ پره دلا مک لیو بلا ورو ورو جلا که دلو مک راتلون که زمانه پا خوب لی دلا مک راتلون که زمانه پا خوب لی دلا زمانه و چه لیو بلا جلا شو زمانه و چه پزرم و زخمونه زمانه و دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه دا چه تیر شوی دی کلونه زمانه دا چه وس طول زخمونه جوړ دی خو تر وسه دی ښکاره داغونه پاتې کله کله چې را یاده شي را ویښ شي په زړګي مې دی ویده دردونه پاتې زمانه به خپله وران کارونه سم کا زمانه به دوامدار دردونه کم کا زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کوون کې زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کوون کې
یار دسترګې مړې دي یار دسترګې مړې دي اړورا اړوا یار دسترګې مړې دي اړورا اړوا خان ماملې دي اړورا اړوا خان ماملې دي اړورا اړوا منسکا وتسبې دي